شپږ بجې شوې د اسدي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې بر ستاسو کوربه یم تخنیکي چارې شمشاد ځدران مختوړي السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په اړه غونډه لري خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي
د سولې علي شورا یو هیئت له پاکستاني لوري سره خبري پیل کړي د افغانستان اجرایی رئیس وی زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مؤثر رول ولوبوي د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یو خبریال په قصدي وژنه تورن کړل د افغانستان د سولې عالی شورا یو هیئت له پاکستاني دینی عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې عالی شورا یو وغړی محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي جنو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو او د سولې عالی شورا د غړو دغه سفر د افغانستان د جګړې په اړه د ګډ دریز درمنځته کېدو په هدف سوی دی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وی زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مؤثر رول ولوبوي ښاغلی خلیلزاد په دروستوي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی دی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په نیویارک کې د امریکا ژغ له آشنا رادیو سره د خپلې ځانګړې مرکې په یوه برخه کې وویل
آقای خلیلزاد با در نظر داشت شناختی که
شاخره خلیلزاد ده هغو معلومات بر اساس چه ده افغانستان او سیمی پا ارائه لری او ده هغه صلاحیت بر اساس چه ده امریکا ده اداره لخوا ورپی شوی که ولیشی پا ری برخه که نور وضاحتا ایجاد کری او حدسی یو نتیجه تا ورسیشی
شغلی عبدالله ویل چې نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او زلمی خلیلزاد سره کتلی دی بلخوا ځینو پاکستانی رسنوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د کتنې راپور ورکړی دی د دغو رسنیو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې چې د پنځمې پرسبې ویلي چې د پاکستان ثبات په مستقیم ډول د افغانستان له سولې سره ارتباط لري خلیلزاد او قریشی موافقه کړی چې د افغانستان د سولې په برخه کې به په ګډه کار کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15 دوام کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وویل
کاندیدانو هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسیره شي نو امکان دی شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي
د ولسی جرګې د 2019 څوکیو لپاره د 4300 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پر 23 کېږي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په هوایي ډګر کې پرون خبریالانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوی انزوا و
ولسمشر ترامپ په عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغند چې رهبران یې په ټول منځني ختیځ کې د ګروالیو وژنو او ویجاړیو تخم کری ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومت پر ضد د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اسمبلی د غرض د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی دی ایران د اټومي وسلو پټ زیر ملري بنیامین نتانیاهو دا خبره پروند ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو دا وینا رات کړی ده نتانیاهو د ایران د پلازمینه تهران یو عکس هم وشو چې د دې په خبره د اټومي وسلو اړوند موادو په تاثیر مپې کې ښکاری. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل با د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي چې د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسله ول وژلي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنې خبره کړې ویلي چې ایراني ځواکونو څلور ترورستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. اعلامیه زیاتوي د یوې ترورستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي. سپای پازران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه ترورستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده. ایراني چارواکي زیات وخت دغه استعلا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي او د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یوه تحقیقاتي خبریال په قصدي وژنه تورن کړل. یان کوتسیاک او کوژده سوي ملګري یې په فبروري میاشت کې وژل سوي وه. د سلواکیا د حکومت یوې ویاندې نن وویل چې دغه درې کسان په یوه کور کې پرون د چاپې وهلو پر مهال نیول سوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. طالبان وایي د افغانستان حکومت د دوی یو شمیر بندیان خوشی کړی او د ځینو نورو د خوشی کېدو ژمنه یې ورسره کړې. د دې خبرو جزئیات په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا او دینی عالمانو یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی تر جهاد هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو په اړه به هم واوري. د نورستان د کلګوش بند سروې شوې د دغه ولایت والی وایي
دا د کلګوش برېښنا بند چې کم جوړیږي خو یوازې د برق دپاره نه، بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادیږي.
د سالنګ د لارې مسافر او موټر چلوونکي د ژمنې په دوشل کې اندېښمن دي.
حکومت نظامنګ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زره جوړه کی او دینه بعد ووره روانه ده ووره کی بیا کار نه کیږي.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبري کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسی جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنی آسیا مرستیالی الیس ویلس په مشه امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دې د ملګرو ملت
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز اژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص مذاکرات
کې د یو باره شته باشه. حاجی دین محمد وای په مشخص ډول دغه خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالی شورا ویان په دې باره کې خبري وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر يم تر اختر مخکې هم و. د لوی اختر مخکې دا پروګرام و چې زندانیان تبادله شي، خو بیا څه ستونزې رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه. نو اوس به هم شاید دا پروګرام وي او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لوریو بندیان تبادله شي، او دا د انتخاباتو مربوط مسئله نه ده. بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی، او نن به په اسلام آباد کې له پاکستاني علماو سره وګوري. له کابل محمد حدیث پردیس راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي، او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال او رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی، او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقات په خبر افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې پایترسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې دا مسله پای نه لري، او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره هم نظرې شي، او په اوسني حکومت چې پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې
لازم همکاري کول دي. د خغلی وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکاتو پاکستان باید دا درکړی وی چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمیر پاکستانی رسنوی هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف کېږي، چې هوکړه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوی و. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته دو په هدف ناستې کړې دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې، او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه، د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
دی علماو وحدت او یووالی دی درنی شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملی مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی له اغېز څخه استفاده وکړي، او په کار ده چې په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجرړو پر روان خبرونه کې وړاندې د آسیا د کرکټ جام لوبي حالم درکو چې فائنل د هند او بنگلاديش ترمنځ روان دی. خو د افغانستان انتخابات، د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیالي نن لا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې کمپاین ښه پیل شوی او د دې بهیر په اړه خوشبیني یې زیاته کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیالي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د 2019 چوکۍ لپاره 2015 کسان کاندید دي چې 413 تنه شې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رستیالي وسیمه بادغیسین نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسی جرګې لپاره کاندیدان د میزان تر 15 منټې وخت لري چې د ځان په ګټه کمپاین وکړي. میرمن بادغیسی ویل چې د انتخاباتي مبارزو نننی شپایل در روانو ټاکنو په اړه خوشبيني زیاته کړې ده.
طوری که مشاهده میشه رقابت های انتخاباتی
لکه څنګه چې لیدل کېږي د محترمو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مقابله په مختلفو شهرونو کې په شدت پیل سوی او روان دي. څرګندېږي چې د کاندیدانو ترمنځ دا نن یو ډیر ښه پیل دی. د ولسی جرګې انتخابات د میزان پاتې شتمنې ټاکېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دفترونو په مکرر ډول حمله کېږي او د رپورټونو پر اساس تر اوسه 15 تنه کاندیدانو جلسوي دي. د کمیسون رستیالي وسیمه بادغیسی تایید کړ چې امنیت د بهیر په وړاندې لا اساسي ستونزه ده. خو پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د کاندیدانو شامنیت ونیسي. موږ تر اوسه محترمو کاندیدانو ته د امنیت په اړه د اندېښنې لامل کوم سپارښتنه نه ده کړې، خو امنیتي ځواکونو غواړو چې شامنیت ورته ونیسي څو خلک پراخ ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو له کاندیدانو غوښتنه کړې چې له داسې ویناوو دي چې په خلکو کې د قومي او ژبني تعصب پیدا کېدو سبب کېږي ډډه وکړي. د افغانستان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ټولو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو په دې بهیر کې د لاسوهنې ډډه وکړي. حکومتي چارواکي حق نه لري چې د یو کاندید د ملاتړ لپاره له خپل صلاحیت کار واخلي یا د حکومت مال مصرف کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې په غزنی کې به د امنیت د خرابوالي له امله انتخابات نه کیږي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ به په ټول افغانستان کې وزره انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رستیالي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو تقریبا 15,000 مرکزونه پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا هیڅ کاندید نسی کولای چې پر خپل انتخاباتي کمپاین ته $10,000 زیاتې پیسې ولګوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزی حکومت ته د 13 وړو او سترو بندونو درغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوې ده. په دې اړه نور راپور له سیمې روحلا انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر دره کې زیات داسي زیونه شته چې پکې په ډیر اسانه او په لګ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 13 بندونو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړي دي.
مونږ د 13 منځنۍ او لوی بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغه کې یو د کفترخانی بندې، یو د شینګل بندې، او یو د منډول حوض دی، او یو د نورګرام د کلګوشت بندې.
علی ویل یادو 13 زینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ د کلګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروې شوې ده.
نورګرام د کلګوش اساسي سروې شوې او د روان کال په بودیجه کې $1.5 million اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملا د کار لپاره امکانات برابر
او د کفترخانی د بند سروې هم تکمیل شوي.
هغه وایي که چیرته په کلګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمي ځمکې هم خړوبې کړي.
تقریبا خپله دا د کلګوش برېښنا بند چې کوم جوړېږي د هغې ظرفیت د څلويخت نه پورته تر شپېته میګاواټه پورې گنجائش لري، او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
انجینر محمد ابراهیم وای نورستان کې که پیشنهاد شوي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو د یاد ولایت تر څنګ به یې ګټه ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسیږي.
نورستان کې د ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي، کو چرته دلته دولت بندونه جوړ کړي نورستان ته هم برق ورکول شي او نور ګاونډو ولایتونو ته هم برق ورکول شي، شاړې ځمکې به آباد شي او ډیر په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي، دواړه یې نږدې دوه میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزه هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغانۍ په تیل ورکولی.
په نورستان کې د کلګوش او کفترخانی بندونو سروې شوې، له رغاونې به بیا رغاونې ته مخه کړو. د سالنګ د لوی لارګڼ مسافر او ډرایوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خراسانتو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډرایوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سړک د خرابې له کبله ډېر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهر آسان ده، سار وختي سالنګ ته راغلی منځمال او ټول ورځم سالنګ کې تیر کړل. لار ډېره زیاته خرابه ده، یو اول ګیر کې روانې دوم نس ورکوي، بیخی کند کپر ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کړي او دین بعد واور را روانه د واور کی بیا کار نکیږي. مونږ پرون سالنګ تر غوی دا ننم دوه مورز ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمایز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوې دي. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مودا کیلومتر سرک به طرف سالنګ شمالی و دام به طرف سالنګ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت ځینی مدنی فعالان په دې باور دي چې د سالنګ لوی لارې ترمیم او بیا رغونې پروژو د نواقص او بی کیفیت ستونزو سره یو ځای دي. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خپله پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو څخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورو. السلام
منګل خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه نه ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي.
سیف الله احمد کابل ارزان قیامت نه می تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي، په چرایانو کې تیږې ایسي دي. کله یو چرای را باندې بند کړي، کله بله را باندې بند کړي. زه نه پوهېږم د دولت هدف څه شي ده، د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده. خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي، موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام د کرکټ پایلو روانه ده. د بنگلاديش او هند ترمنځ تر دې دمه په 15 شوورونو کې بنگلاديش 168 منډي جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي یې سوسیدلې دي. داس د بنگلاديش د پایل لوبغاړي 100 منډي جوړې کړې دي او نه سوسیدلې. اوس یو نړیواله مسله د اسرائیل سره هم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبله کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو ایراني چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې دی وایي پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې د نتنیاهو په وینا د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو په نښه شوي وو. نتانیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غلیو منځلو یوې فابریکې ته نږدې د تورقزآباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څیړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. تهران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره د صلاحیت لري چې هر مشکوک سیمه تفتیش کړي، خو د دې ادارې چارواکو پر لپسې ویلي چې د دوی د څیړنو له مخې ایران د اټومي موافقې مواد رعایت کړي دي. نتانیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. د دغه غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه. د عمومي اسمبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتانیاهو ادعا وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې اټومي ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي څو شواهد له منځه یوسي. ایراني چارواکو دا ادعا رد کړي. د ایران دولتي خبري آژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي بے معنا او غیر ضروري ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي دي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرائیل په دې سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف زیاتوي هغه وخت را رسیدلی چې اسرائیل باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. نتانیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خاطر دې هم د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه داسې څرګندونې کړي. هغه په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلې ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د په وینا تهران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره کارټونی تصویرونه هم خودل. په اپریل میاشت کې نتانیاهو ادعا وکړه چې د پلازمینې تهران په یو بل سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. نتانیاهو هغه مهال یادونه وکړه چې د دې اسنادو ډیره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوې دي. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعاوې رد کړې وې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې ورسته یو تر رسیدلیو د آسیا د نړیوال د آسیایي جام د کرکټ لوبه د سروانه د چ پښپښ ډیر سوورونو کې بنگلاديش 138 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او وسم د درو کمرو نوی موبایل بازار ته وړاندې شو. په دې اړه تفصیل اسمت سروندر کوي.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ دا ګلیکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجه موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسب ده. د ګلیکسی و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 40 پکسل کړی دی. دا کیمرې ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایت او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسید. البته د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د کرکټ جام لوبې فاینل د بنگلاديش او هند ترمنځ روان دی او تر دې دمه د بنگلاديش 5 لوبغاړي سوځیدلی دي، 130 پته منډې کړې دي. او دا خبری مجله مهم دومره به بل خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد، شبر خسته نباشین، سلام و شام.